خان سره مې اوسه، باچا خان سره مې واخله، سمد خان سره مې واخله.
په جنوب ولایتونو کې فلم ولې وده نه کوي؟
پکتیا شوه، پکتیکا شوه، خوست شو، چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
نور مطالب هم لرو. په کابل کې د سرتوره بیخوره د شعري ټولګې مخکتنه وشوه. د دې کتاب له شاعر جنید شریف سره د شعر په اړه غږېدلیم چې شعر څه شی دی. تر دې مخکې به دې ته راشم چې ابیقوره شاعر ډیرو ته ناآشنا نوم وي. له ابیقوره نه مطلب د اپیکورس مکتب دی چې په لرغوني یونان کې بنسټ ایښودل شوی دی. اپیکور یا اپیقور له مرګ نه ویریږي. د اپیقور په باور د فلسفي هدف دا دی چې له خلکو سره مرسته وشي، چې ښه او آرامه ژوند خپل کړي او ویل کېږي چې د اپیکور یا اپیقور د نظریاتو اغېزې د نړۍ پر مشهورو فیلسوفانو لکه کارل مارکس، جان لاک او یو شمېر نورو جوتې دي. په ازادي راډیوي مجله کې به فلسفي تنزو له وچ فلسفي راګرځو. د شعر په اړه د ښاغلي شریف د نظر تر شریکولو مخکې په کابل کې د ده د کتاب د مخکتنې راپور
په دې غونډه کې ګڼو فرهنګیانو برخه اخیستې وه او د ښاغلي شریف په شاعرۍ په ځانګړې توګه په اوسني چاپ شوي کتابې خبرې وکړې. د غونډې په پیل کې د ښاغلي شریف ژوندلیک ولوستل شو، ورپسې غونډې ته د ښاغلي شریفه شریف او د ښاغلي اکبر کارګر لیکنې هم راغلي وې چې ولوستل شوې. په غونډه کې حاضرو لیکوالو هم د ښاغلي شریف ته کتاب په اړه خبرې وکړې. د ویناوالو له ډلې استاد نجیب منلی، انور وفا سمندر، څېړندوی فاضل احمدي او استاد ګل رحمان رحماني یادولی شو. په غونډه کې د سرتوره ابیقوره کتاب په مختلفو اړخونو خبرې وشوې. استاد منلی وویل چې جنید شریف ډیره تکیه په افغاني فولکلور کوي، خو په دې معنا نه چې دا یوازې فولکلور یاد کړي، بلکې په نوي ډول او د وخت له غوښتنو او نویو طرحو سره په شعر کې برابرې وړاندې کوي.
د ډیره تکیه په افغاني او خصوصا پښتني فولکلور کوي، نو په دغه په شعر کې دغه څرګونه لیدل کیږي، خو فولکلور په دې معنا نه چې فقط یوازې وچ یاد وشي. دغه فولکلوري مفاهیم په نوي ډول باندې او د نوو غوښتنو سره او د نوو طرحو سره کاروي. دویمه ځانګړنه د شعر دا ده چې قلبونه ماتوي، او دغه د قلبونو ماتول د دې لپاره دي چې لوستونکي د یو ډول ناشنا حالت سره مخامخ کی. نو د چا خوښیږي د چا نه خوښیږي، خو د خپل یو حرکت دی، یو ډول بغاوت دی چې دی کوي.
ګل رحمان رحماني بیا د ښاغلي شریف ته شاعرۍ په اړه دا نظر لري.
کله چې د شریف صاحب شاعرۍ کې تاسو ګورئ، حتی د خپل نکټای ته یو شعر لیکلی او خپل دفتر ته یو شعر لیکلی، او بلې وخت ځانګړنه په فورمونو ماتولو کې ده چې د تر ډیره په آزاد شعر کې هم ځنې داسې خبرې کړې دي چې د محتوا په لحاظ نورو شعرونو کې کمې پیدا کیږي، او کله کله بیا خپل د آزاد شعر په منځ کې یو دوه مقفا بیتونه راوړي. فکر کوي چې یو څلوري زده یو غزل دی یا بل څه دي، کړیا خپل په ځنو غزلونو کې بیا قافیه فریګدي یا وزن فریګدي بل اړخ ته وړي. دا یو بل ځانګړنه ده.
ښاغلي شریف شریف په خپل مقاله کې د خپل ورور جنید شریف د شاعرۍ پر ځای ډیر تمرکز د هغه پر ژوند کړی وو، او دا یې ویلي وو چې جنید شریف که څه هم کلونه کیږي چې له وطن لري دی، خو زړه یې بیا هم له ټولو سره تړلی دی.
په کابل کې علومو اکاډمي د جنید شریف د نوي شعري ټولګې سرتوره بیخوره مخکتنه د چهارشنبه په ورځ وکړه. د ښاغلي شریف تر اوسه دوی پښتو شعري ټولګې، یوه دری ټولګه او یوه پښتو دری مشترکه ټولګه چاپ شوې ده. د دې امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې ژوند کوي او په پوهنتون کې د ادبیاتو استاد دی. د انګلیسي ژبې نامتو شاعر رابرټ فراست وایي کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات، دا شو شعر. که څه هم تعریفات هنر په بشپړ ډول نشي رانغاړلی، خو د لویدیز ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې دا د شعر لپاره یو ډیر جامع تعریف دی. له استاد جنید شریف څخه به واورو چې دی په دې اړه څه وایي.
ما لپاره دا نوې تعریف دی، خو راته ښه ښکاري، ځکه څه خبرم د نورو شاعرانو په باره کې نو څه نشم ویلی، خو زما په خپله شاعري کې دا د فکر مسله، مضمون مسله او د فکر مسله مهمه ده. نو عاطفه هم مهمه ده. بیا ځله زه کوشش کوم چې د عاطفه د افراط نه ځان وژغورم.
په شعر کې یو بل شی چې ډېر کره کتونکي وایي چې دا مهم دی، هغه کلمه ده. خو ځینې کسان وایي چې کلمات چې څنګ په څنګ سره یو ځای شي، دا کلمات له یو بل سره ارتباط پیدا کوي، کلمه له یو شی سره ارتباط پیدا کوي، شی له شی سره ارتباط پیدا کوي، بیا هغه بل شی له کلمې سره ارتباط پیدا کوي، او حتی ځینې وایي چې په نوي شعر کې دغه ارتباطات چې څومره عمیق وي هغومره نوی شعر بهتره کیږي. ورسره په دې برخه کې ستاسو نظر څنګه دی؟
دا خبره زما ډېره خوښه ده. دا خو د ورته جوړښت پالونکي وایي که نه، سټرکچرلست، او د هغو ټول مسلک په همدې باندې بنا دی چې هر شی د بل شي سره رابطه لري. شعر د شاعر د ژوندون سره او د ټولنې سره او کلمات یو د بل سره په تېره دا د شاعر او د شعر او د ټولنې رابطه څېړل شوې ده. هغه په ډېرو مسلکونو کې ریالیزم کې خلک په دې خبرې کوي، خو دا زه فکر کوم چې د شعر په تعریف کې او په ارزیابۍ کې دا د رابطو خبره ډېره مهمه ده. د شعر او د عادي خبرو، د عادي محاورې او د شعر توپیر په دې کې پروت دی چې څنګه دا رابطې ژورې دي او مغلقې دي، او هر نوی شعر کې، هر نوی بیت کې دا رابطې بدلېږي.
په نړیوال ادب کې په تصویرونو کې د پنځو حواسو په استعمال ټینګار کیږي، یعنی وایي چې دا مختلف حواس باید په شعر کې وي. زموږ په شعرونو کې، په افغان شعرونو کې تر ډیره، حتی په اکثرو مواردو کې یوازې سامعه حس لرو او بصره حس لرو. څنګه ستاسو په شعرونو کې دغه اصل ته تاسو پام کړئ؟
ما کوشش وکړم دا چې په دې زیات دا ټول د انزورونو خبرې، د انزور چې یوازې خود د لیدلو انزور نه دی، انزور خو د اورېدلو انزور هم دی. او په تېره په شعر کې بیا د غږ انزور ډېر ماته مهم دی چې هغه هم سړی خلق دي. او نور دا د خوراک او څښاک د هغه انزورونه، دا ټول او د لمس انزور ټول مهم دي. دا ډېره پخه خبره ده زما په نظر. او زم په دې معتقد یم چې په زمونږ په شعرونو کې د دې شعر لږ احمال شوی دی.
په همدغه برخه کې ځینې کره کتونکي دا وایي چې که ټولو حواسو ته شاعر توجه وکړي، تصویري ژبه غني کوي، او په دې ډول باندې لوستونکی د شاعر په حسي تجربه کې زیات داخلي شي.
په دې باندې لږ باید سړی غور وکړي چې د هیڅ عنصر یوازینی انحصاري حق نشته چې د شریعت تعریف ورسره وشي، ځکه دا خو عنصر زما په نظر عنصر ډېر مهم دی. خو بیا ځینې نور کره کتونکي دي چې بیا هغو دپاره بیا نور شیان مهم دي، عاطفه مهمه ده او مضمون مهم دی. نو دا تر هغې اندازې پورې چې سړی دغه انحصاري موقعیت ورته ورنه کړي، دا زما په نظر ښه خبره ده چې د ټولو حواسو او په خپله د حواسو وزن په شعر کې زیات وي.
د دې تصویر په برخه کې د اروپا د یوه ناقد خبره مې څو وخت مخته لوسته، ما ته جالبه وه. د شاعرانو ته د تصویر په برخه کې دا لارښوونه کوله چې یو ځای ته چې عام خلک پکې ځي راځي ورشي، هلته وایم هیډفون په غوږونو باندې شدی، او مچاته په موبایل کې څه لیکي، خلکو ته ګوري، د خلکو ژغونه او د طبیعت اوازونه اوري. چې هر تصویر ستاسو احساس و تخنو، ممکن هغه تاسو شعر ته انتقال کړي. آیا فکر کوي دغه سی یو حالت هم ممکن شاعر وحد سوی چې شعر ولیکي، او کنه شعر هغه د الهام خبره ده لدی سره ډیر ارتباط نه لري لدغه ساسو سره؟ زه د
الهام په الهام باندې زمر متأكد نه یم. الهام شعر په الهام شروع هم شي، هغه الهام د مغزو او د کار او د ذهن د اغیز لاندې بل شي کې جوړیږي. نو زه فکر کوم شعر د کار نتیجه ده، د زیار نتیجه ده، د زحمت نتیجه ده. او دا چې سړی ګوري او یو شی پیدا کوي، هغه هم از ورته یوه پلمه جوړي لاړ شي او یو شی ووینې خوښ دي شي، یا یو غږ واورې چې خوښ دي شي، هغه درته یوه پلمه جوړېږي، بیا نو پی شروع کوي او بیا ځي هغه د یو ډېر ښه شاعر انګلیسي شاعر ورزورت د هغه تعریف زما ډېر خوښ دی چې شعر په شعر شروع دغه کوم عبارت عبارت بدلوم، خو معنا یې دا وه چې شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمېږي. احساس چې درته پیدا کېږي هغه ځان سره وړي کوټې ته، کور ته، او کور کې یوازې ناستې په چوکۍ باندې هلته بیا شعر زېږي. هلته ته بیا د عاطفې د مستقیم اثر لاندې نه یې. ښه شعر هغه دی چې سکروټی نه وي او یریم نه وي د شپېرو او د سکروټو په منځ کې یو شی وي.
د اکثره کره کتونکو په دې باندې د معاصر خصوصا په دې باندې ټینګار کوي چې شعر لکه څنګه چې اکثر افغانان باور لري چې الهام دی او یو مرغ راځي او ستاپو مغزو کې کښینی او تا ته شعر درکوي، داسې نه دی. شعر زحمت غواړي، خواري غواړي او بیا بیا کتنه غواړي. یعنی تاسو د دې پلوي کوي او په همدې باور یاست؟
بیخي سمه ده. په دې کې امکان لري چې زه د خپلې تجربې تر تاثیر لاندې اوسم، ځکه ما ته شعر زحمت دی. زمون په کلچر کې خدا نشته چې د شعر اوله مسوده سړی پیدا کړي او بیا دویمه مسوده او پوره مسوده. هر څه په مخه یو شی دی، ډېر خود په خودي غوندې یو شی دی. خو په دې غربیانو کې سړی ویني چې ما څه لیدلي دي، ډېر پاخه شاعران په کې یو شعر لیکي، بیا په هغه باندې لس کاله وروسته کار کوي، بل شی ترې جوړوي، پنځه کاله وروسته بیا یې ته چې نظر ترې کوي او بیا بل شی ترې جوړېږي. نو دا خو که الهام وي، خو په مغه ورځ باندې باید ختم شعر ختم شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې، د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادي رادیو.
وړاندې شعر لرو د ډالۍ په نوم یو نسم، خو مخکې تر دې د یو مهم اثر په اړه. د اسرار الافغان په نوم کتاب باندې استاد حبیب الله رفیع کار کوي. دا کتاب څلور نیم سوه کاله پخوا لیکل شوی دی او د یو شمیر هغو شاعرانو نومونه په دې کتاب کې د هغوی له ژوند لیک سره ذکر شوي دي چې په پټه خزانه کې راغلي دي. په وروستیو دوو کلونو کې یو شمیر کسانو د پټې خزانې پر اصالت شک څرګند کړی دی، خو دا خلک د اسرار الافغان له کتابه خبر نه وو. د ازادي راډیوي مجلې په دې خبرونه کې مو د دې پخواني کتاب له متن خبرو، خو که پټې خزانې ته راشم، دا کتاب په 1923 کال کې د علامه عبدالحی حبیبي په زیار په کابل کې پښتو ټولنې چاپ کړ. بیا لسیزې وروسته یو شمېر لیکوالو لکه قلندر مومن شک وکړ او د پټه خزانه فلمي ځان په نوم کتاب یې تالیف کړ. د مرحوم قلندر په ځواب کې استاد همیش خلیل او استاد آصف زمیم کتاب ولیکه، او هغه موارد چې د قلندر مومن په نظر د شک وړ وو د هغوی ځواب یې ولیکه. اسرار الافغان کتاب د پټې خزانې تیرو او نویو شکونو ته ځواب دی. پر دې کتاب استاد حبیب الله رفیع کار کوي. له دوی به واورو چې اسرار الافغان څرنګه کتاب دی.
په 2012 کال کې لیکل شوی او د پښتنو نه سوه کلن تاریخ په کې بیان شوی دی. په دې تاریخ کې د شیخ مکی بابا او د دې کورنۍ او د پیروانو احوال دی، د دوی عرفاني فعالیتونه دي، د دوی ادبي فعالیتونه دي، د دوی اجتماعي فعالیتونه دي، د دوی تصوفي فعالیتونه دي، او د دوی هغه طریقه ده چې دوی چلولې ده. تاسو پوهیږئ چې شیخ مکی بابا په اوومه هجري پېړۍ کې د زابل په ترنک په غاړه اوسېده. هلته یې د عرفان سلوک یو مکتب جوړ کړی و او دا لومړنی شاعر دی چې په پښتو کې تصوفي شاعري کړي. لیکن د دې په باره کې ډېر لږ معلومات وو. یوازې پټې خزانې ولنډ یادونه کړې وه، په مخزن افغاني کې یادونه وه، داسې مفصل کار نه و کړی شوی. په دې کتاب کې په ده د ده په کورنۍ د ده په پیروانو مفصل کار شوی او په څلورو پېړیو کې په اوومه، اتمه، نهمه او لسمه هجري پېړۍ کې د دې کورنۍ د فعالیتونو ذکر دی
د دوی شعرونه هم په دې کتاب کې شته، د دوی شعرونو د شعرونو نمونه هم شته.
دا په اړه کې مفصل بحث دی، مفصل بحث دی پکې بوند یو فصل دی، او په دې کې لیکلي چې دا یو عارف انسان وو، شعرونه به ویل، رقص وو، د سما بکول هغه تصوفي رقص، سما بکول یو مجذوب انسان وو. ډېرې مفصلې خبرې پېښوي. د دې نه را وروسته بیا د ده نمسی شیخ کته معرفي شوی دی چې هغه په پټه خزانه کې د لرغوني پښتانه لیکوال بلل کېږي، د هغو په باره کې دی. بیا وروسته د ده په کړواسیانو کې شیخ قاسم دی چې هغه د بي بي نیکبخت زوی دی. د بي بي نیکبخت د پټې خزانې یوه شاعره ده، او دلته هم یوه عارفه او عالمه ښځه ده، او د شیخ قاسم مور ده. هغه مفصله معرفي شوی، د ژوند سوانی پکې راغلي. نو په دې اساس دا یو داسې کتاب دی چې د پټې خزانې نه یې معلومات او مفاهیم وسیع دي، پراخه دي. ځکه په دې کتاب کې هم تصوفي مسایل راغلي، هم ادبي او اجتماعي مسایل، او هم هغه کسان چې په پټه خزانه کې لنډیز راغلي په دې کتاب کې مفصل معرفي شوي.
ما مخکې دا پوښتنه غوښته چې وکم له تاسو، د شیخ متی د شعرونو نمونه هم په دې کتاب کې شته؟
د شعر نمونه یې نشته، یادونه یې شته، د شعرونه ویل او سما به کوله. ځکه په دې کتاب کې دا فارسي کتاب دی، ګرچه پښتانه لیکلی، ګرچه پښتانه لیکلی، لیکن داسې ښکاري چې د پښتو نشوي لیکلی. یوازې د شیخ متی بابا نه، د ډیرو کسانو د شعرونو یادونه کوي، وایي چې بدله خانی می کردن، یعنی بدل بی ویلی سما بی کوله، لیکن دی هیچا شعری نه دی راوړی. په ټول کتاب کې یو پښتو شعر راغلی چې هغه لیکلی دی، یعنی یو پای کې لیکلی دی، شیخ حسن بی متی به غیل کتل په سبب له غیل سره تللی، داسې یو شعر. نو د دې نه ښکاري چې هغو سړي سره شیرونه موجود و، لیکن ته لیکلې نه شو. په دې اساس په دې کتاب کې نه دی راغلی.
استاد رفی، دا کتاب څنګه پیدا شو؟
لومړی ځل چې کومه نسخه لاس ته راغلی، دا هغه د امام الدین په نامه شیخ قاسم مسی د دې کتاب نه استفاده کړې ده. بیا په 1904 اتیا کې یو انګریز د دې کتاب کومه نسخه ترلاسه کړي، یغه نه استفاده کړي، او یوازې هغه برخه یې اخیستی ده چې پښتانه بنی اسرائیل، لیکن بیا هم ورکو. بیا څو کاله وړاندې د دې کتاب یو فوټوسټیټ نسخه چې هغه هم په کراچۍ کې په کباړ کې پیدا شوې، هغه کتابونه چې په تور خرڅېږي، د غورغشتي په نامه چا پیدا کړي و، بیا یې آغلي پروین ملال ته لیږلې وه، او هغه هغه نسخه ما ته راولېږلې وه، مقاله یې پرې لیکلې وه، هغه را سره پرته وه. بیا مې یو وخت یو ایراني مجله د دانش په نامه چې په اسلام آباد کې د ایران د فرهنګي مرکز له خوا نشریږي، په هغو کې د دې کتاب یوه برخه نقل شوې ده، یو سړي کار پرې کړی، او په آسیا کې لیکلي چې د دې کتاب بشپړه نسخه په جرمني کې ده. بیا ما هغه یاداشت انځور صاحب ته ورکړو، هغه ولاړ پسې وګرځېد، هغه نسخه یې پیدا کړه. بیا د ودان صاحب په نامه د دوی یو دوست و، هغه پسې وګرځېد. بلاخره 15 میاشتې مخکې، یعنی کتاب تقریبا 14 کاله مخکې پیدا شوی، لیکن یو 15 میاشتې مخکې د کتاب بشپړه نسخه را ورسېده. اوس ما کار پرې شروع کړی، کمپوز مې کړی، مقدمه او تشریحات او تعلیقات پی لیکم، ان شاء الله ډیر ژر به چاپ شي.
تاسو چې ډیر ژر به چاپ شي، څومره کار پاتې دی که چرته اوسه په دقیق ډول باندې تاسو اوسه درته وایست؟
بله، کمپوزي شوی دی، کمپوزي شوی، او زما کار د مقدمه او د دې کار روان دی. منابع نو ورته کړی، غالبا یو شپږ میاشتې وخت بوونی.
او څو مخه کتاب بشي؟
کتاب یو 800 مخه، په 800 فصلونو کې د اوومی اتمی نهمی او لسمی هجری پیړۍ د صوفیان او د دې هغه سره تړلي صوفیان پکې دي. بیا وروسته سیاسي اړخ پیدا کوي. شیخ قاسم د عربستان ته ځي او د عربستان نه چې راځي تر هندستان پورې مویدان پیدا کوي. او کله چې اکبر پاشا ته دا خبر رسیږي هغه د شیخ قاسم د نیولو هڅه کوي، هغه بندي کوي، د هندستان چنار قلا ته یې لیږي او هلته وفات کیږي. نو داسې یو سیاسي رنګ هم پیدا کوي. دا داسې وخت دی چې بایزید روښان لا نه و په پښتنو کې، دا لومړنی عرفاني نهضت دی چې 400 کاله یې دوام کړی او پیدا شوی دی. شیخ قاسم دی، بایزید روښان د وخت سړی دی، او د نور د ځینو مخکې اوومه و اتمه او نهمه پیړۍ کې د دوی اسلاف او پخواني مشران دي.
د کوم تعلیقات چې تاسو پی لیکلی دي داسې برخې هم پکې شته چې لا هم ګونګې پاتې شوي، ځکه ځینې پخواني کتابونه خو په ځینو برخو کې واضح ډیر نه وي او ځینو تشریحاتو ته ضرورت لري.
په اول کې مشکلات وو. مشکلات دا وو چې نسخه نیمګړې وه او مقدمه یې نه وه، مهم ټکي نه وو. کله چې نسخه بشپړه شوه اوس متن بالکل بشپړ دی، یعنی په متن کې یوه کلمه هم نه ده لوېدلې، ټولې حل شوې. ګرچې دغو نسخې لوستل ډېر سخت و، هغه اوبه ور رسېدلې وه د فوټوسټیټ والا، لیکن هغه اوس ټول حل شوي دي. البته ما چې کوم تعلیقات پې لیکلي په هغو کې اضافي تشریحات دي. مثلا د یو چا نوم راغلی، ما د هغو په برخه کې نور معلومات هم راټول کړي. نو په دې اساس خپله کتاب ګونګ نه دی، کتاب خپل مطالب لري او یغو د تشریح لپاره او د توضیح لپاره او د زیات تفصیل لپاره ما مواد پیدا کړي.
کوم مواد چې تاسو پیدا کړي دي؟ مثلا له پټي خزانه سره مو هم پرتله کړي دي.
د پټه خزانه، مخزن افغاني، دغه وخت نور کتابونه چې په دې وخت لیکل شوي دي، هغه ټول ته ما مراجعه کړي چې د دې سره په مطابقت کې بحث وشي.
لپټي خزانه سره ځینې برخې چې تاسو تطبیق کړي دي، له تاریخي پلوه، د تحقیق له پلوه، ستونزې پکې شته او کنه دقیق دي؟
هیڅ ستونزې نه لري. شیخ مهدي بابا پټي خزانه معرفي کړي او دلته ترغی مفصل دي. شیخ کاکا په پټه خزانه کې راغلی، دلته ترغی مفصل دي. بیبي نیکبخت بالکل په پټه خزانه کې ډیره لنډه یاده شوې، لیکن دلته یې بشپړ سوانی، حتی د مارک تقریبی تاریخی دنده د شیخ قاسم مور ده. د کتاب ټول فشار د شیخ قاسم دی او د ده په کورنۍ دی، نو ځکه په بینکبخت ډېرې خبرې شوي. او د دې په څنګ کې ډېر نور داسې کسان دي چې هغه د روحاني غورځنګ سره اړه لري یا د یوسفزو د هجرت سره تړلي دي. د دې کسانو ذکر هم راغلی، یعنی دا د پښتنو یو داسې تاریخ دی چې په سلهاوو شجری پکې راغلي، په سلهاوو نومونه پکې راغلي، په سلهاوو ښځینه نومونه پکې دي. پښتانه خو کوشش کوي چې کتابو کې د ښځو نوم ونه لیکي، لیکن په دې کې په سلهاوو ښځینه نومونه راغلي چې هغو تصوفي فعالیتونه یې کړي، ادبي فعالیتونه یې کړي، اجتماعي خدمتونه یې کړي. یعنی بیخی یو نوی کتاب دی، یو نوی خبرې لري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
استاد رفی وای چې د اسرار الافغان کتاب پانی لمړی ځل شاعری او لیکوالي پروین ملال ته سپارلې وي. لا اخلي ملال څخه به واورو چې د آزادی رادیوی مجله اوریدونکو ته د دې مهم اثر د مونټلو کیسه وکړي.
اسرار الافغان په کراچي کې ماته د ژوند یو هغه شخصیت او فرهنګي شخصیت د عبدالعلي قرغشتي په نامه اوس وفات دي، خدای دې وبخشي. دا هغه چې وای نو خلونه دا بس ما په هغه باندې زما په نسبت باندې د انصافي دا هغه ماته راوړي. څنګه چې هغه د فارسي سره هم ډیر بلد نه و او دا نن یې هغه کړي و، خو نوم یې لیکنې دی لاندې چې اسرار الافغان د پای په هغه کې پاڼه کې. نو د ماته راوړي ول دا ته وګوره، د دغه دغه اړیکه لري د پټې خزانې سره. نو ما دا ټوله ولوستي. دغه اسرار الافغان په نوم چې دی دا 320 پاڼې وو، او یو بل هغه ورسره وه، یو بل زمیمه د توفیه قاسمیه پنم بانی اغم داده فکر کن ده دو سو ده یو نیم سلو ده غصبمینس که خوص اغز ما تخنیست نو اغم دو نغونو ده ما اول وستله گرچه ده پوچو کاتیم ده سیاغه نوه دیر وازی نوه
اوست ما ده غشتل پشت نوه کم لوستل که ده او کنه جنشانی گونگو پر
بله بله لوستل که ده نخوی دقیقی غشت بیا ده ما تویل چی ده بلا هور کیه و رسالم چپ سوی ده پا ده غنم بندی نو ما مارتل ته دار ته راوړل فکر کاوه زه په دوه باندې نه پېژم ما ته دا عمر راوړل هغه چې هغه راوړل نو بیا ما لا هورته دا رساله بیا سعود الحسن روحله په قوم یوسف سیدی د لاهور په هغه کې دی په دا ستره محکمه کې نو ما بیا هغه ته لیک ولیکئ چې زه نور معلومات وکړم د دې په باره کې بیا هغه ما ته د لیک جواب راواسته و خو هغه څه خو م بل څه نه وه اغه سپاره کم انګریز چې اغه لیکلې د فدې باندې یو لیکنه کړې ده د اقرب اغه باندې د اغه په مخز باندې دغه رساله لیکلې و اغه اسلام افغان نو لیدلې نو بیا د کراچي بیا تقریبا یو کال په سوګرزه دلمه د کراچي نېشنل موزیم ته ولاړم د کراچي ارشیف مې په سو کتي نو پوښتنې مې وکړلې مول که دا ما پیدا کړي ته دې ځایو کې خو دا نه سو پیدا نو بیا ما دې باندې یو لیکنه وکړله هغه په الفت نجله کې مې چاپ سوې ده دا ما کابل ته راوړه د هغه مقالې سره هغه زما چې څه پوهه وه په هغه هغه باندې په هغه معیار باندې د دې هغه هغه مې وکړه معرفي چې دا دغه کتاب دی دغسې دادي
رفیع صاحب هم دې ته اشاره وکړه استاد رفیع هم دې ته اشاره وکړه خو دا کوم کالو
فکر کوم ما 2012
ستاسو چې کوم شان لدې کتاب راخستی و کنه دا کتاب خلا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی استاد رفیع کار پی کوي تاسو څه ترې اخستی و ل دې پټ خزانه په ارتباط کوم مهم ټکی ستاسو په ذهن کې شته چې په دې کتاب
کې دې کې دا خو دا هغه څخه را شروع کیږي مثلا دا د شیخ متی باندې دی دا کتاب د شیخ متی کتاب خو په هغه باندې دی په شیخ قاسم باندې دی نو بیا خو شیخ قاسم خود هغه اولاد کرازی به نیک و بی یک وقتی زوی دینه پا تا خزانه که چی اقده ببین یک وقتی کنم شاید دقیقه زوی دیده شیخ قدم زوی دیده و دقیقه زوی دی نو دا پرا دا شیخ متی کورنی احوالی دی پا دی که دی طولا اقدی دا صوفیان دی پیسیلا پا تصوف کی اقدی نو بیا دا دوی طول کورنی چه دا دوی رو شوز نمان پکشی که دی دا دست شوز نمان پکشی که دی چه اقا وقتی دوی متصویف شدی دی پا پشتونو که با تست رو سپوری دا دست شوز نمان نی آوری دلی چه پا تصوف کی اقا لری نو پا دی کتاب کستا او نو ټول په ریوای تو باندې هغه دی ما حتی دا هغه کتاب وای دی ته د شیخ نظام الدین اولیاء فواید الفوات په نوم باندې یو کتاب او هغه کوم د فکر کوم د دغه څخه روایتونه اخیستي ولزنی
دا هم په زړه پورې خبره ده چې لږ سره څوک مقایسه کی نه پېژم دغه معلومات تاسو استاد رفیت سره سپارلې دي چې د پابل کتاب کې هم دې ته اشاره شته
خو ما په دغه لیکنه کې لیکلی دی او دا لیکنه دا اوس ما ته کوم ټلیفون را وکړ زما سره په تماس کې شو هغه احمد ولی اڅکزی چې د دې دا خبره ده هغه کې پورته شوله په فیسبوک کې هغه رفیع صاحب چې کندهار ته تللی و نو هغه مقاله بیا ما ورکړل ویل ته دا مقاله را پیدا کړه ما تېرا کړه بیا ما هغه مجله پیدا کړه په خپلو کتابو کې بیا مې هغه د سره ورته مقاله مې ورته هغه کړله ما احمد ولی ته ورکړه هغه په انټرنیټ کې را کړل کوته کړل نو زه نه پېژنم چې رفیع صاحب د لیکنه لوستي یا خبر شوی
نه رفیع صاحب ازادي رډو ته ویل سي دا مقاله لیدلې ده او د دې په استناد هم د خپل کارونه کې او کارونه مخته وړي دي مننه
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
په دې خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم د ډالی پونم د افغان شاعر امینه فنا په شغ شعر د امینه فنا تر اوسه یو شعر ټولګه د توبا تر سیورلاند پونم چاپ شوی
ډالی ژوند کدا سیو څوک خوي چې دردونه در ډالی کړی تترجار ټول خوخی کړي دی غمونه در ډالی کړي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د زړه کې مات مغزی وي فقط درد حس کوي شي نور د مخبل نه پردی وي ژوند کې دا سی یو څوک خوي ژوند کې دا سی یو څوک خوي چې د سم غم باران کړي چې په داسې حال دې پرېږدي چې د ځان ته ځان حیران کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې یو ځل په مخه در شي درته مسک شي او بیا ژر درنه روان شي او ستا ژوند پرېوتی مر شي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په زړه دې لکه داغ وي که حالات څومره تیاره شي درته بل به دا څراغ وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې بایللی دې پرې زړه وي د ژوند ګل ته دې اوبه وي خو هغه تری خبر نهوي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې پل د لمر په پل وي چې رڼا دې د ژوندون وي چې تیارو ته دې اجل وي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې په تا بې حده ګران وي عشق دې پاک لکه ایمان وي او سپېڅلی دې ارمان وي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هیڅ پرېښودی نشي ځان دې هېر او جهان هېر کړي او هغه هېروی نشي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دی ځي درنه روان شي ته دې اوښکې پسې شیندې د سفر ورته آسان شي که داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې هغه تللی جانان شي درد او مینه شي در پاتې یاد یې زړه کې جاودان شي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې رڼا ته دې نژدې کړي که له ځانه دې کړي لرې مولا ته دې نژدې کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي شاعري به دې ژوندۍ کړي مړو نغمو ته به دې سا شي زندګي به دې ژوندۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي ډېر ډېر څه به درته یاد کړي شاګردي به درنه واخلي تا به سم پوره استاد کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي شکر شکر زه یې لرمه زه به ډېر څه ترېنه زده کړم زه مننه ترې کومه ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې له سترګو مې فنا وي شمریاب کیه مریده او هوا لوی پیر زماوی او هوا لوی پیر زماوی ژوند کې داسې یو څوک خوي ژوند کې داسې یو څوک خوي چې دردونه دردالۍ کړي تترې جار ټولې خوښۍ کړي دی غمونه دردالۍ کړي دی غمونه در ډالۍ کړي ژوند کې داسې یو څوک خوي
سالو اونیزه چې دوې کڼې یې چاپ شوې وې له نږدې یو نیم کال وروسته یې درېیمه ګڼه چاپ شوه. د دې ونیزې مرستیال عارف سنم وایي چې د مالی ستونزو له امله د دې جریدې چاپ ځنډیدلی وو او اوس یې نیت دی چې په منظم ډول خپره شي. په کابل کې زما همکار لاغلی سنم سره د سالو ونیزې په اړه ژغېدلی.
اغلی سنم، ځانګړتیا کومه موجوده ده لږ تر لږه چې هغه د نورو سره توپیر ولري او تاسې یو نوی شی وړاندې کوي؟
کومې لیکنې او کوم معلومات دي د مخ په دې ټولنه کې تابو ګڼل کیږي او څوک دې ته جرأت نشي کولای چې دا داسې یو تر مخ ته کې او په دې داسې یو څه باندې یا لیکنه وکړي یا باس وکړي. نو موږ داسې ته ځای پکې ورکړی داسې هغه د مخ په ټولنه کې تابو دي، څوک نشي کولای داسې یو څه ووایي او داسې جرأت وکړي. د دې لیکوالانو چې دي ټول زموږ خوندې دي، داسې یو څه ته مخ کتنه پکې کړی داسې په نورو چاپیره سنور کې کتنه شوې ده خو دومره نه ده پکې شوې. معلومات مو ټول د ښځو دي او د ښځو په اړه، د ښځو د خاوند د ګډ ژوند په اړه، د ماشوم د روزنې په اړه، همداسې د سنګسار په اړه، او د نجونو د بدو په بدو کې د ورکولو په اړه. او اکثره مو داسې مېرمنې مو د هغې ژوند لیکونه د ښځو د لا هڅونې په خاطر، د مېرمنو د لا هڅونې په خاطر مو د هغې ژوند لیکونه پکې راخستې دي. نو دوی نورې مواسېږي چې د ټولنې لپاره خدمت وکړي او بېلابېل معلومات یې.
اغلی سلام، تاسو وړاندې یادونه وکړه د تابوګانو په اړه باندې چې داسې تابو چې لږ تر لږه د هغې ماتول سخت وي، تاسو د ماتولو هڅه کړې ده په بدو کې د خور لور ورکول یا لږ تر لږه د ماشوم روزنه یا د بېلابېلو خوړو پخول، هغه مسایل دي چې تقریبا تکراری دي، یعنی په بېلابېلو رسنیو کې په دې باندې لږ تر لږه د دوله سیزي یا لدین وړاندې بحثونه کیږي. نوې څه شي چې تاسو غواړئ مېرمنو ته وړاندې کړئ؟
نوې دي لکه جنسي ناروغیو په اړه باندې دي، لکه د ښځو د خاوند او د مېرمن د ګډ ژوند په اړه، دا هم داسې ډېرو موضوعاتو ته مو کتنه کړې ده.
هغه لسنم په دې ونیزه کې ادبي برخه هم شته، یعنی ادبیات هم خبروي پکې؟
بلې بلې، هو ادبي برخه هم پکې شته. په دې کې لنډې کیسې چې کومې چې موږ خویندو لیکلې وي، لنډې نو کټړی غاړي هم پکې شته. دا دې ته مطلب دا د مخ خوندو چې کومې لنډې کیسې لیکلې وي موږ ترې لیږلې وي، دا هم پکې چاپو.
عارف سنم وایي چې په سالو ونیزه کې د نجونو او مېرمنو لنډې کیسې هم خپروي. وړاندې په ازادي راډیو مجله کې د تله په نوم خپلې ولنډه کیسه هم تاسو ته ما انتخاب کړې ده.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي او د فلم هنرمندان وایي په دې ولایت کې د سینما د نشټوالي له امله د فلمونو د صنعت پرمختګ ټکنی دی او د فلمونو د کتلو او وړاندې کولو لپاره مشخص ځای نشته. دوی لاړوند ادارو د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
دوه دش کلن شیرولی فولاد چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی، له تیرو څو کلونو راهیسې فلمونه جوړوي او تر دې مهاله یې په بېلابېلو موضوعاتو اووه فلمونه جوړ کړي. دی وایي په دې ولایت کې د سینما د نشتوالي له امله یې فلمونه بازار نه لري.
اخیری فلم می جنایت ته چې دغه می ډیر مشهور فلم دی، د کابل سینما نه وړاندې شوی دی. پکتیا شو خوښ شو، دلته ډیر مینوال لرونه چې سینما شتون ونه لري مینوال به د کومه نشي.
خغله فولاد وایي ک افغان فلم او اړوند ادارې په دې ولایت کې د سینما د جوړولو لپاره هڅه وکړي، ورسره به د فلم صنعت هم وده وکړي او خلکو ته به د موثرو او پیغام لرونکو فلمونو په تولید کې هم زیاتوالی راشي. یو شمېر خوستی ځوانان چې د فلم لیدلو مینوال دي هم په دغه ولایت کې د سینما د جوړېدو غوښتنه لري.
موږ د خوستی ځوانانو دغه غوښتنه ده چې دغه سینمایي فلمونه دلته راوړل شي.
د خوست په ښار کې جوړ شوی د جرګو تلار چې په اخترونو، ملي، مذهبي او نورو ځنګړو ورځو کې پکې غونډې، کانفرنسونه او نور مراسم جوړیږي، یو وخت د فلمونو او تمثیلي نندارو شاهد وو خو ډیر دوام یې ونه کړ. ښاغلی فولاد وایي څو کاله وړاندې له کوزې پښتونخوا مختلف نارینه او ښځینه هنرمندان رابللي وو څو په دې تلار کې فلمونه، تمثیلي ټوټې، موسیقي او هنري نندارې وړاندې کړي، خو د دې ولایت د دیني علماو ځینو شوراګانو یې مخالفت وکړ او پروګرام ترسره نه شو. خو فرهنګي فعال قسمت الله همت بیا وایي چې په سینما کې د سالمو هنري او تعلیمي فلمونو د نندارې وړاندې کولو مخالفت باید ونه شي.
په دې برخه کې د فرهنګ لپاره کار شوی وي، د هنر لپاره کار شوی وي، او د سینما له ډګره خوستوال خپل لوبغاړي ولري، ولې دې برخې ته توجه نه ده شوی؟ او ځوانان په تیره موږ غوښتون کې تر څو پر امکاناتو سینما دې جوړ شي، یوه نه یو څو دې جوړ شي تر څو خلک له دې برخې مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ازادي رادیو ته وویل چې په خوست کې د جرګو تلار ودانی د سینما لپاره جوړ شوی و، خو د همدې مخالفتونو له امله اوس مهال ترې د جرګو تلار په ډول ګټه اخیستل کیږي. نوموړی وایي تر اوسه کوم چا د سینما د فعالیدو غوښتنه نه ده کړې، خو وایي په دې برخه کې به خپلې هلې ځلې ونه سپموي.
تروسه داسې غوښتنه نه ده چا تر سره کړي چې په خوست کې د سینما فعال شي. که کله مونږ تشکیل واخیستو د دې برخې، د سینما د برخې یا د افغان فلم د برخې، نو بیا به د سینما په فعالیدو فکر کوو.
د یادونې ده چې د خوست د جرګو د غتلار هم شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د همدې تلار په نږدې سیمه کې د پولیسو د ځنګړو ځواکونو پر ودانۍ د موټر بمونو او ډله ییز برید په پایله کې تخریب شوی او دا مهال د استفادې وړ نه دی. د خوست د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي د دې تلار د بیا رغونې لپاره پلان لري، خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
دایمن سره میوسا، دریا خان سره میوسا، باچا خان سره میواخلا، سمت خان سره میواخلا.
دا شخص چې وخت په چکچکو بدرګه کیده دا یو لسم کال دی چې غلی شوی. اجمل خټک د 2010 کال د فبروري په ومه وفات شو. د خپل 15 کال عمر لوی برخه په سیاست کې تیر کړ. په دې ډګر کې له پاچا خان نه اغیزمن و. دی د خدای خدمتګار تحریک غړی و، بیا د نېشنل عوامي پارټي له مخکښانو څخه و. د ژوند 40 کاله په افغانستان کې هم تیر کړی دی. د پر شیر هم سیاست وزیر غوړولی دی. د غیرت چیغه کتاب کې د خپل خاورې د ازادۍ لپاره حماسي شعرونه ویلي دي. په ادبی ډګر کې د دیار لس کتابونه او اتلس رسالې چاپ شوې دي. اجمل خټک د خپل ژوند په وروستیو کې چې صحت یې شنه و، په خپل ژوند لیک پوښت و. شایي په دې کتاب کې د افغانستان او سیمې د وروستۍ نیمې پیړۍ له په زړه پورې رازونو پرده جګه شوې وي. یو شمېر ناقدان وایي سیاستوال د تاریخ جز کیږي او تاریخ د هنرمند برخه ګرځي. مثلا وایو د خوشحال خټک په زمانه کې داسې شوي وو. وړاندې د تله په نوم لنډه کیسه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په لړ کې مې زړه کېده لکه مرغۍ وزرې وکړم. سترګې مې نن شاوخوا سم نه ویني. نور کله به په پارک کې سهار خلک ښکارېدل چې منډې وهي. لږ ورو شوم. هغه نجلۍ چې کله یې برکسور کله یې تکسور کمیس اغوستی وي زما تر څنګ تېره شوه. لاس یې پورته کړ، پسې تیز شوم. لکه په سمندر کې چې مرغه په کښتۍ پسې شي، ورنژدې شي ورنژدې شي، زړه یې وشي چې کښېني، خو بېرته له ویرې وسر ټپ وهي هسک شي. د دوی کور به چېرته وي؟ ستایي د دوی په کور څه؟ ورو شوم. راځه ورته ووایه په دې لړه کې تیزه مسخله، وبه پرځې، خوش به شې. ورګړندی شوم، درې لارې ته ورسېدم. ښي لاس ته وګرځم که چپ ته؟ پرون دا چپ لاس ته تاو شوه، هغه ورځې بیا دې بلې خوا ته تېره شوه. ښي خوا ته ګړندی شوم، چې څومره تېزېدم دید مې کمېده. راوګرځېدم، د درې لارې دې بلې خوا ته مې منډه کړه. داوره کشوه، تشیو ته می لاسونه ونیول. سانی ولی ده کور پلور ریشو. سبا چه هوا رنشی خبری بار سر وکرم. چه پلمه بکوم، نن خلا ده لده خبره ده. ده کوتی پا منسکی کروپ و داریدم. نن می تر نور و رزو 15 دقیقی دیری مندی وحلی دی. ده خلو بیم حس کر. تشناب ده تیر شوم، چه شاور وکرم. با عینک می د شقیقو پر سپینو ویشتو پاتې تور ویشته را برسېره کړل، خو سپین نه پوهېدل. د تشناب له کړکۍ مې کوڅې ته وکتل. د سړک د غاړې څراغ لامړ نه دی، په لړه کې خپ ښکاري لکه رون ما شام چې چا شمه لګولی وي، خو ما شام نه دی، د یکشنبې سهار دی. تر بلې راډیوي ادبي مجلې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
مننه چې ازادي راډیو واورئ.